السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه انیس اجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو تکبلی زلو د غسه د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو ترڅنګ د افغانستان او د پاکستان د بیلابیلو سیمو په اړه رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم د خبرونې برخه ده. خو در سم مخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د خاصه دارو ځواکونو د مظاهرو لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په اړه بحث کیږي او په هند کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو نیټه اعلان شو. پورا خبرونه پرون د خیبر پښتونخوا د سردی او درې ادم خیل په ګډون ګڼو ځایونو کې د خاصه دارو او لوی ځواک مامورینو د مظاهرو په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی نوکری دې نه ختموي. د 2013 کال په مې میاشت کې د آئینی ترمیم وروسته پخوانی فاټا قانون په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شو او چارواکو ویل خاصه دار او لوی ځواک به تر روزنې وروسته د پولیسو په لیکو کې شامل کړل شي. خو د خاصه دار ځواک یو مشر جانس خان پرون مشال لري او ته داسې ویل
د اصلاحاتی عمل کې چې موږ سره کمې وادې شوی وي چې تاسو ته به پولیس برابر مراد درکو تنخواګانې به موږ غوي برابر وي نو هغه یو هم پرانا شو. حکومت دغې نه پشا شازي او په دې دوران کې هغه په موږ باندې پولیس اکټ سے کم روان کړی دی چې تاسو به د پولیس د کمان لاندې ډیوټي کوو نو دې ته مو بالکل نه تیار. موږ د پولیسینګ اختیار راکړی شي د ملاکنډ او بلوچستان په طرز باندې د موږ اختیارات راکړی شي.
تر دې وړاندې خاصه دار ځواک په باجوړ، مومندو، پېښور، ټانک او نورو ځایونو کې هم ورته مظاهره کړې دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي د فبروري په 28مه ویلي چې د لنډمهاله قانون د لارې لوی ځواک یا خاصه دارو ته د پولیسو مراد ورکوي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق پرون پېښور کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې ویل د قبایلي زلو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به ټول ګوندونه یو دریز یا پلیټفارم ته ټولوي. نوموړي په نشتر حال کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې داسې ویل
نن بیا د خبرې ضرورت ده چې د صوبی ټول سیاسي جماعتونه د سیاسي مفاداتو نه بالا تر د خیبر پښتونخوا د حق لپاره د تاسو راجمع کړي.
نوموړي وویل حکومت قبایلي زلو ته د زر بلیون روپو د پیکیج ژمنه کړې وه چې په ترڅ کې به هر کال سل بلیونه د قبایلي زلو د پرمختګ لپاره ورکول کېدي. خو د نوموړي په وینا د اتو میاشتو په تېرېدو داسې کوم پرمختګ نه لیدل کېږي. د پاکستان په مرکز او خیبر پښتونخوا کې واک د تحریک انصاف ګوند سره دی. دوی د جماعت اسلامي د امیر د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې وخت په وخت ویلي چې حکومت د قبایلي سیمو پرمختګ ته ژمن دی. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوترش پر راپور بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما په یوې خبر پاڼې کې ویلي په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د کابل په وخت مخام په 6:30 پیل شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انټونیو ګورش په راپور کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې او په کې د ښاغلي ګوترش له قوله ټینګار شوی چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای شي. د هند انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په ملک کې به پارلماني ټاکنې پر روان اپریل او مئی میاشتو کې په وو پړاوونو کې ترسره شي. نظر پوښتنې ښایي چې د وزیر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ کې ائتلاف په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کولی شي. سناسه 900 میلیونه خلک د رایو ورکولو جوګه ګڼل شوی. د ووټونو د شمیرلو پروسه به د مئی په 28مه نیټه پیل شي. د سی ووټرز په نوم نظر پوښتنه ښایي چې د مودي نېشنل ډیموکراټک الاینس د پارلمان د 503 څوکیو څخه 204 شپېته ګټلی شي. د کانګرس په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف په اړه وړاندوینه شوې چې ښایي 101 څوکۍ په خپل نوم کړي. هند چې د نړۍ لوی جمهوري هیواد ګڼل کېږي دا ځل پکې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کېږي چې دا هیواد له ستونزمنو حالاتو سره مخ دی. د عراق ملي تلویزیون خبر ورکوي چې د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په خپل لومړی رسمي سفر کې عراق ته رسیدلی دی. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پر عراق د امریکا فشار دی چې د خپل دغه ګاونډي هیواد سره د خپل اړیکې محدودې کړي. عراق ته د خپل سفر له پیلولو وړاندې د تهران په مهرآباد هوایي ډګر حسن روحانی وویل دوی زیاته علاقمند دي چې د عراق سره خپل اړیکې پراخې کړي. د هغه د سفر د تیاریو په لړ کې د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وار له مخې بغداد ته رسیدلی دی. پرون بغداد ته په رسیدو جواد ظریف وویل عراق او ایران دوه ګاونډیان دي او هیڅ کوم هیواد د دوی په اړیکو کې مداخله نشي کولی. نوموړي د خپل عراقي سیال محمد علي الحکیم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل دواړو د ایراني ولسمشر د سفر د تیاریو پر مهال ښې خبرې وکړې. عراق چې له واشنگټن اقتصادي او پوځي مرستې ترلاسه کوي هڅه کوي د امریکا او ایران سره د خپلو اړیکو توازن وساتي. ایران د عراق په شیعه مذهب او خلکو خپل اثر او رسوخ لري. ملګری ملتونه وایي د ایتوپیا په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی سره د تړاو لرونکو ادارو نولس غړي هم وژل شوي دي. هوایي شرکت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د کینیا سر ښار نیروبي ته روانه دغه الوتکه له ادیس ابابا څخه تر الوت لږه شیبه وروسته ولوېده او پکې سپاره 1940 مسافر او د عملیات کارکوونکي له منځه لاړل. سملاسي ډول د الوتکې د پریوتو علت نه دی معلوم شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګویترس په ټویټر پیغام کې ویلي دوی د الوتکې د نسکورېدو پیښه کې د خلکو پر مړینه خپه دي او په دې پیښه کې د ملګرو ملتونو مامورین هم وژل شوي دي. نسکوره شوې الوتکه 737 ماکس 8 د بوئنګ شرکت او دا په تیرو څلورو میاشتو کې د ډول تیارې د پریوتو دوهمه پیښه ده. د 2013 کال د اکتوبر په 9 په اندونیزیا کې د بوئنګ شرکت یو بله 737 ماکس 8 تیاره لوېدلې وه چې پکې 1 هاتیا کسان وژل شوی. دا تر دې غړي د مشال خبرونه او سرته د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوو.
نن د ګل پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ غسل کیږي او په 1.89 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.68 روپۍ او په 0.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.68 روپۍ او په 0.80 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10، بنو کې 40 او نه، ژوب کې 14 او 1، او کوئټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. پروانه خبرونه کې باورې کسه هم حکومت وایي چې قبایلو ته د پولیس نظام غسولو سربد خاصدارو نوکریانی پر زیوی خود نورو قبایلی سلو په ګډون په دره ادم خیلو کرمکی هم خاصدار ځواکونه په دیړه اندېښنې لري. د جنوبی وزیرستان د تنگی بادینسه اوسیدونکو وای په سیمه کې بنیادی اسانتیاوی نه لري.
نه داسې سکول شته د 15-15 کیلومتره واړي کې وړ کې په سکول پسې لری درې می او نه د جنکې د سکول ته تنظیم شته دی. حکومت هیڅ قسم توجه نه وی.
او نیس پروگرام د مشال مرکه کې بعد د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی خبرې واوره.
موږ د کام په هیڅ موږ په یو وزر باندې جو دا چرت نشي کېدای چې موږ به د نورو کامونو سره سیال شو، ځکه په دې وخت کې مهمه ده سړي او ښځې دواړه په دغه کار کې برخه واخلي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. په در ادم خیلو کې خاصدارو پرون احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه کړې ده چې د پولیسو په سیر دی دوی ته هم اختیارات ورکړل شي او د قبلي سلو د اصلاحاتو په عمل کې د خاصدار د پولیسو په لیکو کې ورکړل شي. د دې نه مخکې خاصدارو په باجوړ، مومندو، پېښور، ټانک او نورو ځایونو کې هم د خپلو ورته غوښتنو لپاره مظاهرې کړې دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلی دی چې د لنډمهاله قانون لاري لوی سواک یا خزدارو ته د پولیس مراعات باور کوي. تفصیل د ممتاز بنگش ناورو.
په در ادم خیل سب ډیویژن کې خصدار او لیویز وکونو غړو د مارچ په لسمه احتجاجي مظاهره کړې. په مظاهره کې د کوارټ در ادم خیل سب ډیویژن او د پیخور حسن خیل سب ډیویژن خصدار او د لیویز وکونو غړي شریک شول. مظاهره کوونکو ویل حکومت باید چې خپل ژمنې ترسره کړي او خصدار او لیویز وکونو ته د پولیسو برابر مراعات ورکړي. د حسن خیل خصدار ځواک یو مشر جنس خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دوی ته د پولیس برابر مراعات او تنخواګانې ورکولو ژمنې کړې وي. باید چې حکومت خپل ژمنې ترسره کړي او څنګه چې د دین وړاندې ملکند او بلوچستان کې خصدار ځواکونو ته مراعات ورکړی شوی بای چې دوی ته هم دا شان مراعات ورکړی شي.
د اصلاحاتي عمل کې چې موږ سره کمی وعده شوی وي چې تاسو ته به پولیس برابر مراعات درکو تنخواګانې به موږ هغه برابر وي نو هغه یو هم پرانا شو. حکومت دغې نه پشا شازي او په دې دوران کې هغه په مو باندې پولیس اکټ سے کم روان کړی دی چې تاسو به د پولیس د کمان لاندې ډیوټي کوو نو دې ته مو بالکل نه تیار متدا د پولیسینګ اختیار راکړی شي. د ملاکنډ او بلوچستان په طرز باندې د مو ته اختیارات راکړی شي.
د خصدار ځواک صوبیدار خلیل رحمان ویل چې دوی په سختو حالاتو کې د خپل وطن حفاظت لپاره قربانۍ ورکړي او په هر محاذ جنگیدلي. د ویل چې دوی کله هم د پولیسو محکمې لاندې کار کولو او د خپل حقونو نه بې برخې کېدو لپاره تیار نه دي.
پولیس اکر چې کم نه بيخي دغه دې بيخي نه منو ویل چې قرباني کومې خصدار او لیویز فورس کومې قرباني ورکړي دي نه غینا هر یو هر اغلا تاریخ کوالا چې غینا ټول ارسو واقف دینو له هازه موننن چې کوم احتجاج کوو بار بار دا خبره کو او یتیمان مولا پروت دی مولا مولا هر قسم هغه په موانه قربانی مکړی دی هغه مکړی دی ونن سبا چې مولا پولیس روتی نو دا مو بالکل نشو نه برداشت کوي شو نه برداشت کوچی کوم دا غنه.
د خصدار ځواک احتجاجي مظاهری په اړه ځای انتظامی سند دی ویلي. ولی د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی د پیورورۍ په 28مه مشار ریډیو ته ویلي چې حکومت د یو لنډمهاله قانون یا آرډینس د لارې د لیوی ځواک ته د پولیس واک ورکوي. د یادونه ده چې تیر کال د مې په اخیره ونی کې د پاکستان په خونی ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا اسمبلی په عین کې هغه ترمیم منظور کړ چې وسره سم قبایلی سیمې په صوبه کې ورګډې شوې. له هغې راهسي صوبایي حکومت په قبایلی زلو کې اصلاحاتي عمل ته دوام ورکړ او ویلي دي چې خصدار او لیوی ځواکونه به په پولیسو کې ورګډوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې په در ادم خیلو کې خاصدار ځواکونو پر نه احتجاجي مظاهره کړې ده. په کرمه کې هم پرون ماسپخین خاصدار او د لوی سوک سرتیرو اغه زلی ته د پولیس نظام د غزولو ضد احتجاج کړی دی. مظاهرینو د سدی بازار په مرکزی په مرکز سلور لاري کې تر دو ساعتونو پورې پر لټ وهلو د ټل پاړه چنار لاره تړلې و. خاصدار وختنه کوي چې په نوو زمشو قبایلی سلو کې د اغه سرتیرو ته د پولیس درجه ورکړل شي. تفصیل تاریخ اور اگزی پر رپورٹ کیا ورو
د احتجاج کوونکو یو مشر نائب صوبیدار داخل شاه وای مخکې دا ورته ویل شي و چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دورستا حکومت به څوک لخپلو دندو نه لري کوي. خو اوس یې دا ورېدلې دي چې د خصداري نظام تر ختمې دورستا دوی به لانو کوي لري کړی شي نو په دغه خبره اندېښمن دي.
مو سره مخکې دا خبرې دا وعده شي چې لیوی او خصدار فورس به پولیس کې ځم کوو او د پولیس اختیار به ورکوو. اوس هغه خبرې ټولې درویش شوې، هغه وعدې ټولې درویش شوې، حق مو ته نه ملوي دي. څو پورې زموږ پولیس کې ځم نه وشوي، د پولیس حق مراعات مو ته نه ملو شوی. هغه پورې مو په یوې جنسې کې په یوې قبایلي ازرا کې پولیس نه منو، د پولیس راتګ نه منو، مو یې مخنیوی کوو.
احتجاج کې شامل یو بل تن صوبیدار محمدی خان وایي دوی د پولیسو نظام د ورغزولو خلاف نه دي، خو په سیمه کې د لوی او خصدارو ځواک موجود دی، هغه دې ورزول شي او ورڅخه پولیس دې جوړ کړي. محمد خان وای په سیمه کې دا وخت تر 3000 پورې د خصدار او اولیوی ځواک غړي په امنیت بوختي. هلته یو شمیر په ترهګرۍ کې وژل شول او زیاتوي هیڅ کله به دا ونه مني چې څوک له روزګار به برخه کی. صوبیدار دا هم وای که غوښتنه ونه منل شو نو په اسلام آباد کې له درنه ورکولو سره به خپل احتجاج بیا شروع کوي.
بالکل مجھے نند مو آگا شہدا ورشے آگا تو شہدا بچی کم دیا بار پتی کے سار دی ماں گوانا صحیح سے خبریں شہیدی ماں وزیر اعلیٰ صحیح سے خبریں شہیدی ماں ای جی پی صحیح سے خبریں شہیدی ماں باجوا صحیح سے لکھری کری دی ماں یو گئی نہ ہو سر ماں خبریں شہری نہ بھی
کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظوري دورسته قبایلی سیمې قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګټ شوې دي. له هغه وروسته حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتی بهیر ته دوام ورکړی دی او ویلی دی چې د قبایلو د ځواکونو ټول سرتیری به د روزه د تر بشپړېدو وروسته په پولیسو ورګډوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلعوں تب ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوی
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورته ټاکل شوې ده چې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری باندې نن د مسلم لیگ رهبر نواز شریف د روغتیايي حالت د پښتني لپاره لاغ سره ملاقات وکړي. نواز شریف د لاور په کوټ لکپت زندان کې قید دی او د ډاکټرانو په وینا روغتیايي حالت یې ښه نه دی. مسلم لیگ نواز په بهر هیواد کې د علاج کولو په خاطر داغه په زمانه د خوشي کول لپاره عدالت ته درخواست ورکړی وو چې رد شوه دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری غوښتل چې د تیری شنبه په ورځ په کوټ لکپت جیل کې د مسلم لیگ رهبر نواز شریف د روغتیايي حالت پوښتنه وکړي، خو د پنجاب د جیل خانه چادو مشر یې درخواست رد کړ. البته د دوشنبه یعنی نن یې ورسره د لیدلو اجازه ورکړه. پیپلز ګوند ویلي چې له بلاول بوټو سره به د پارټي نور مشران هم ملګري وي. پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز په پارلیمان کې تر ټولو لوی اپوزیشن ګوندونه دي، خو د 2013 کال د جولای شپږمې انتخاباتو وروسته د دواړو ګوندونو تعلقات د اپوزیشن په یو موټی کېدو کې خند بلل کېږي. د زړه په ناروغي اخته د نواز شریف روغتیايي حالت له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې شنه دی، خو دومره موده پس د بلاول بوټو زرداری د هغه پښتنې لورتلل ځینې کارپوهان په دې نظر کړي چې شایي دغه ملاقات د دواړو ګوندونو لپاره د حکومت پر ضد د یو کېدو اساس وګرځي. په دوی کې یو هم خبریال او څېړونکی ویس توحید دی.
بلاول جب جیل میں جا کے ملاقات کریں گے
بلاول چھ کلا پجیل کے لاپخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره ووینی، نو د دې به معنی دا وی چې پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټی چې دا وخت له مصیبتونو او د اسټابلیشمنت له زورونو سره مخامخ دي او په مقدمو کې راګیر دي به نور هم یو بل تر نږدې شي. بل خبره دا ده چې عمران خان پر بلاول په اسمبلی کې په انګریزي کې پر تقریر کولو او دارنګه د غل نوم سره د بوټو نوم لیکلو باندې تنقید کړو، نو له نواز شریف سره په ملاقات کولو سره به بلاول عمران خان ته ډیر ښه سیاسي جواب ورکړي.
جو ٹارگٹ کیا ہوا تھا تو بلاول کا ایک سیاسی جواب ہے.
پیپلز پارٹی دا تاثر ورکوی چی بلاول بوٹو زرداری پا انسانی بنیادونو دا نواز شریف پشتنی لوردی، خو جنی کارپوہان وائی چی دا دی ملاقات سیاسی ارزشت زیاد دی. خبریال او دا سیاسی چاروپو شازیب جلانی تا نشکاری چی گواکی تش یو ملاقات با دا گندونا دوم ری را نجدی کلی چی پا نتیجه کیا یو متحدہ اپوزیشن رامینسته سی.
ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے حکومت نے
مغلدری چھپ پارلیمان کے دو حکومت لا اپوزیشن سر رویہ خندا کہا گا دا قانون جوڑونے پا برخہ کوی او یا پا نور چارو کے اس کا دا اپوزیشن ٹھول گندون سر یو زائشی نو دا با یو دیر خب پر مختگوی خو دا تر وقت لمخ دا چھو ویلشی چھ دا بلاول بوٹو او نواز شریف لملاقات سر با دا دوارو گندونو ترمنز تعلقاتو کی دیر لوی بدلون راشی خو کدوی سر ووینی لو لدے سر با لگ تر لگا دا دوارو پارٹیانو اڑکی پر خلور روانی شی
تو وہ بہتری کی طرف ہی جائے گی.
د بلاول بوٹو زرداری د نواز شریف د پښتن لپاره د ورتلو خبر خبرېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د شنبه پر ورځ د خپل ټوئیټر پانی لالاري د پنجاب حکومت ته حکم ورکړ چې نواز شریف ته د علاج لپاره هر قسم سہولتونه برابر کړي. د احتساب عدالت د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې د العزیزیه په نوم د کرپشن په مقدمه کې نواز شریف ته د 5 کالو د بند سزا ورولې وه او هم له هغه راځي دی په کوټ لکپت زندان کې قید دی.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونه ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د اټلی سفیر ویلی چې د پاکستان په ننګا پربت کې ورک شوی دوه اروپایي غر خاتون کې مړ شوی دی. د پاکستان حکومت د ډینیل ناردی او د ټام بلډ د موندل لپاره د یو هسپانوي غر خاتون کې په مشرۍ کې یو شکورون کې ډله هم علی کلی و. تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې ایټالوي سفیر سټیفن پونتی کوروو د شنبه په ورځ په ټویټر پاڼه ولیکل چې ژغورونکي ډلې چې په 5900 میټره لوړوالی د انساني بدن کمی نښې نشانې لیدلي، هغه د ډینیل او ټام ښکاري. همدا خبره په پاکستان کې د غرختو د پرمختګ لپاره فعاله غیر حکومتي ادارې الپاین کلب آف پاکستان سیکرټر قرار حیدری هم کوي.
The situation is that they are above 6000.
اوس مهال حالات دا دي چې مړي 5000 متر لوړ پراته دي. نو ممکن نه ده چې لاندې مځکې ته راوړل شي. کله دوی کورنۍ وغوړي نو پراتلونکي کې راکوزولای شي، خو اوس د ټام او دانیل مړي لاندې راوړل ممکن نه ده.
ننګا پربت د نړۍ نهم دنګ غر دی چې د وژن کې غره په نوم هم یادېږي. مرسوی ډینیل ناردی د 23 کلن ایټالوی دی او تر دې وړاندې هم په ژمی کې د ننګا پربت څوکې ته د خطرو کوشش څو ځله کړی وو. او ټام بلارد برتانوی دی چې د هغې غرختونکي الیسن هارګریوس زوی دی چې هغې په یوازې سر د نړۍ دنګ غره ماونټ ایورست سر ته ختلې وه، خو وروسته په 33 کلنۍ کې هغه وخت مړ شوه چې د کیټو غره څخه راکوزېدله.
بیا هم پښتانه ماشومان د ش سباون په هیله دي.
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی.
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
خو آیا د ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار مشره د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتل
جوړ تر سکول ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هرې چهارشنبه په ورځ د مازدیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره.
د جنوبی وزیرستان د تنګي بادینسه اوسیدونکو په سیمه کې د بنیادی اسانتیاو نه لرلو شکایت کوي. دوی وايي په سیمه کې د پوځي عملیات وروسته بیرته خپل کلو ته ستانه شوي، خو لا هم یې د کورونو سروې نه د شوي چې لوجي اغي خپل کورونه نشي جوړولی. بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال ډیپټی کمشنر دلنواز مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې اته ډلې د ډنګو کورونو په سروې کولو بوخت دي. تفصیل د سلام محسود پر رپورت کې اورو.
د شلي وزیرستان تنګي بودینځای سیمې اوسېدونکي ویایي چې د موسمونو او قدرتي ښلا په لحاظ تنګي بودینځای ځان ته خپل یو امنیت لري، خو سرکار د غیر سیمې ته هیڅ توجه نه ده ورکړې. په دغه برخه ملک ایاز شامن خیل مشال ریډیو ته په دارنګ غږېدلای دی.
د تنګي متعلق زده درته ویایي چې دولته تقریبا په 50,000 نفوس نه یې بره آبودي دو انتہائی کشلی دارادو او پداکش نشتر دی قسم قسم مطلب مدنیاتی پکشے، خو چونکہ دا حکومت طرف ہیس قسم توجہ نشتا دای نہ داس سکول شتا دای 55 شپش پش کلومیٹر واڑی کی ووڑ کی مچ سکول پس لری دریمی او نہ دی جن کی دے سکول تے انتظام شتا دای حکومت اس قسم توجہ نوی روڈ فی الحال نشتا دای حال کے تلش کی توجہ ورکڑا شی بے روزگار خلق تے غریب خلق تے پسماندہ خلق تے اس ذریعہ معاش نشتا دای
پدگی لڑک شیو بل ملک بادشاہ خان خپل خبر پدارنگ مخشے بیائی
کے بدین زائشے چے پنن ورزے پر کی محلات تے روی دے دوے کول نتللی چے ندے بجلی سہولات شتا بشے او نو میشتا دے یہ بے سہولات شتا بار بار میجا کوماتا میج اپیلی نا کی چے دای میج دے ساڑی علاقے سروے وکا د خلق انتظار ورتا کو کوری نا یڈنگ دی چے د خپل ملے جوڑے کو پنن ورزے پر حکومت و دخشی تا توجہ نو ور کوي او د میج سروے دے سپرے پوتے دو انتظار ورتا کی د میج دس کوخلی علاقہ دو چے بدخش نشتار موجود ہے بدخش شراب موجود ہے بدخش زڑغزائی موجود ہے د میج تنگای داس یہ بل ریچ واٹر چینل چے پیولوری بلوری بند چکے ٹیوبل اچ ضرورت نشتا ورتا داغا پہ ابو دیجی پتنگی وشے بدم راڈی ری میں ودار ونے و میشتا ولا گیجی میشتا بکور شے نہ یو روزگار میلا وشے اخال کو دے غریبات نہ پہ و زی دے من
دے سلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز خان وزیر دے تنگی بدن زائد دے وشے دن کے گوتنی و کے او غشتن سرنگ جواب وی وار وای زنے
چکی میں لکی کے ترقیاتی چارے ندیشی پاک دی ضرورت مطلب سکول نشتا اسپتال یا روڈز مسئلہ دو حکومت پر صوبائی حکومت وفاقی حکومت دو سارے دا پروگرام جوڑ کر دے بل دے سروے والا خبر ہے جو سروے چونکہ لگ یاد ہو دے 2015 لگ یاد ہو ڈیر کلی پوتی دی صرف تنگی بوتین زائن دے وہ انشاءاللہ چے وہ تٹی مینہ میں جوڑ کر دی دی خصوصی چے دا پتہ نیر ایجنسی کے دمرا ڈسٹرکے کے دمرا ٹیمینہ نشتا وہ تٹی مینہ دی دا لگ یاد دی پر مختلف علاقے کے وہ دے دے وہ انشاءاللہ نمبر روشی تنگی بوتین زائن وزر نمبر روشی انشاءاللہ دے دے سروے ہم جو کی
دے تنگی بدن زائن وہ سے دن کیوں غشتانا وکڑا چھا حکومتی چارواکی دے لش دے میجا پلوری ہم خرواڑا وی چنی گڑتیا وے مو پورا او مشکلات مو آسان شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا خیبر ضلع ولسی سندرغاړي امین ګل افریدی ډېره موده وروسته بیا هنرته مخه کړې ده. هغه وایي اوس په خیبر کې د امنیت وضع ښه شوی نو ځکه په حجرو کې د موسیقۍ په پروګرامونو کې برخه اخلي او خلکو ته سندرې او غزلې وایي. لیکوالانو په سیمه کې د ولسی سندرغاړو بیا راښکاره کېدل یو ښه ګام بللې دی. تفصیل د فرهاد شینواري ناورو.
ماویل نن بحال در تد زړه وایم نن بہال در تد زڑوایم تچی پہ غصہ شوی اس بچوایم سوایم سوایم ماوی نن بہال در تد
دا خیبر قبائلی ضلع جمرود سرا تعلق لرون کی سندرغاڑی سلوخت کلن امین گل اپریدی غگ دے نموڑے مشال ریڈیو توائی اگدے بدمنے نپسی موسیقی بیا پیل کڑا زائی ولسی غگ خوخوی سندر او غزل تریوری
دیر خلے کار دے و حضر ساتھ خو دیر خلے کار روان دے مخ کے ودا سے مشکلاتو جی کم دا وستن زیوی غیر اللہ سمون مدلے چھے نشد لے چھتا پروگرام نم شو کولے آغا کا پروگرام نم کولم گنا خو ما دیر په ټایم کول آغا شانتی کولاو زل باندې چتا نو وتلی اوس چکم دے آغا دور نرو وتو خرسه بوس په کولاو زل باندې چ هر چ تم وی کبا آغا په جام کی ک په خیبر علاقہ کی نو چکر سو او ویرا او پروگرام نټندو
نو زه هم ز چ سم کلا کا گوایم اے زه هم ز چ سم کلا کا گوایم تچی پوگو سشوی اس بچوایم چوایم ماویل نن بہال در تد زڑوایم
لیکوال او شاعر ثاقب اپریدی وای امین ګل اپریدی او داسې نورو ولسی سندرغاړو خپل فن ته ډیره موده پس بیا مخه کړې او په خیبر کې د داسې سندرغاړو د غږونو نه په محفلونو کې خلک خوندونه اخلي.
تقریبا لس دولس کاله پس په قبایلی سیمو کې کوم ولسی سندرغاړي دي هغه یو ځلې بیا د میدان ته راوتې دي او خپل هلې ځلې جاري ساتلې دي. خاصانه په جمرود کې هم او په لندي کوتل کې هم دغه اولسی مجلسونه یو ځلې بیا ګرم شوې دي او خلک ترې خوندونه اخلي.
امین ګل پردی وایي ک په سټوډیو کې د کار کولو موخه ورکړل شي نو معیاري سندرې به ریکارډ کړي. امین ګل او د خیبر نور سندرغاړي وایي اوس یې د موسیقۍ کار ښه شوی او د امن پر راتلو ډېر خوشاله دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاثور په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه کې دن کې دا د نجیب عامر نبلند خبر نه وورو.
د خیبر پختونخوا د سدې او درې دمخیل په ګډون ګڼو ځایونو کې د خاصدارو لوی سواک مامورینو د مظاهرو په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی نوکرۍ دنه ختموي. تر دې وړاندې خاصدار سواک په نورو سیمو کې هم ورته مظاهرې کړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي د فبروري په 28مه ویلي ول چې د لنډمهاله قانون د لارې لوی سواک ته د پولیسو مراد ورکوي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق پرون پیښور کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې ویل د قبایلي ضلعو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به ټول ګوندونه یو دریز یا پلیټفارم ته ټولوي. نوموړي په تحریک انصاف ګوند نیوکې وکړې چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه نه پورته کوي. خو واکمن ګوند بیا وایي حکومت د قبایلي سیمو پرمختګ ته ژمن دی. د افغانستان د ملکی هوایي چرند خپلواک ادارې ویاند محمد قاسم رحیمی تمخی چې ډیر ضربا د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندستان تر منځ الوتنې بیرته پیل شي. پاکستان له فضا د غلوتنې وروسته لاغې مانې شوې چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لنجمنه سیمه کشمیر کې ناکراری پیل شوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن عراق ته رسیدلی او د هغه د سفر تیاریو په لړ کې د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ورله مخې پرون بغداد ته رسیدلی او دا به د حسن روحانی خپل ګاونډي هیواد عراق ته لومړنی سفر وي. د هند انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په ملک کې به پارلماني ټاکنې پر روان اپریل او مئی میاشتو کې په وو پړاوونو کې ترسره شي. نظر پښتنې ښایي چې د وزیر اعظم نرندرا مودي په مشرۍ کې ائتلاف په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کولی شي. سنا سنا 900 میلیونه خلک د رایې ورکولو جوګه ګڼل شوي. ملګری ملتونه وایي د ایتوپیا په نسکور شوي الوتکه کې د دوی سره تړاو لرونکو ادارونو لس غړي هم وژل شوي دي. د کینیا سرحد نیروبی ته روانه دغه الوتکه له ادیس ابابا څخه تر الوت لږه شیبه وروسته ولوېده او پکې سپاره 1940 مسافر او د مالیا ته کارکوونکي له منځه لاړه.
لاند خبرونه د نجیب عامر نه واوریدل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د ونیس خبرونې د مشال مرکه. نننې خبرونه د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی پلار زل ضیاءالدین یوسفزی سره شوه دی. د خبرونې قربا بریوال کاکړ دی راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ز بوریوال کاکړ مو د دې اونۍ په مشال مرکه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د نجونو د تعلیمي حقونو لپاره په مبارزه مشهور او د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی رابلل دي. تاسو به د مشال رادیو لاري هم اوریدل وی چې د مارچ پرتمه د نړۍ د نورو برخو په څیر په پښتونخوا کې هم د میرمنو نړیوال ورځ ولمنځل شو. ضیاءالدین یوسفزی د کال نوري نړیوال ورځ هم شایشي غني خو د مارچ اتمه ډیره مهمه بولی. د نموړي سره هم په دې اړه خبرې کوو. ضیاءالدین یوسفزی صاحب په خبرونه کې هرکلی درته وایم او ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړ. که تر نور څه وړاندې دا راته وایست چې د مارچ د اتمې د لمنځل کېدو هدف څه دی یا به دا ووایو چې د میرمنو د نړیوالې ورځې معنا څه ده؟
خوشحاله اوسئ. د میرمنو نړیواله ورځ په ټول جهان کې په دې حواله لمانځل کېږي چې په دې خبره باندې زمونږ اتفاق دی، مطلب د مهذب خلکو دا د مهذب ملکونو یا د یو این چې یاره د ځمکې په ډیرو ملکونو کې په ډیرو دغه کې معاشرو کې د زنانو سره چې کوم دی ډیر زیاتې کیږي. چې چرته پیټریا کې دا هلته کې ښځې چې دي هغه د خپلو بنیادي حقونو نه محرومه دي، لکه هغه د تعلیم حق دی، هغه د کار حق دی، اغا د کور نه بهر وته، یعنی مثال په تور باندې په معاشي معاشرتي یا په سیاسي سرگرمو کې د شمولیت حق دی، یا په جمهوریت کې خپل د کردار ادا کولو حق دی. نو دا اغا یعنی په سمو عاشرو کې د سړي او د ښځې منځ کې چې کوم توپیر دی، د دغه توپیر او دغه فرق ختمولو لپاره دا نن ورځ دا موږ ته احساس راکوي چې زموږ دغه خبرې ته خیال شي، زموږ دې ته پام شي چې د انسان په حیثیت په سړی او په ښځه کې هیڅ فرق نشته دی. دا د خدای یو شانت انسانان دي او کم حق چې سړی ته دی، که هغه د تعلیم دی، که هغه د اظهار د خیال دی، که هغه د حرکت دی، که هغه د یو روزګار دی، او هغه په سیاسي یا معاشي یا معاشرتي ژوند کې د شمولیت دی ام هو به هو دغه حق چې کوم دی دا د ښځې هم دی. نو د دې وجې نه دا نننی ورځ چې کوم ده د دې منزل د دې ډېر لوی اهمیت دی او دا زمونږ فکر راګرځي چې مونږ په خپل کور کې خپلې خور خپلې لور خپلې مور خپلې ښځې مونږ دې ته پام کړو چې یاره چرته که چرته کې دغه برابري زما په کور کې نه وي زما په معاشره کې نه وي چې د دې لپاره کار وکړو. نو اصل مقصد دغه کار ته او دغه کاس ته دغه مقصد ته چې کوم دی پام راګرځول دي.
د دنیا هیوادونه چې دی هغه یو بل سره فرق لري. همدغسې په هغه هیوادونو کې ټولنې چې دی هغه فرق لري. د پښتنو غم یو ځانګړې ټولنه ده. تاسو په هغه کې اوسېدلی یاست مبارزه مو کړې ده. د دغې ورځې لمانځل خصوصا د پښتنو په ټولنه کې څه ارزښت لري؟
زه به دا ووایم چې لکه د نورو پدرانه معاشرو د پښتنو معاشره هم مجموعي طور پر پدرانه ده، یعنی د پلار معاشره ده د سړو معاشره ده. او زه اکثر دا خبره کوم چې مونږه لکه زه خپل وطن ته خپلو خلقو ته دا خبره ما ډېر ځل وکړه او بیا به هم کوم چې چرته داسې نشي کېدی چې یاره یو مرغۍ چې د هغې یو څانګ وي او بل څانګې نه وي هغه نشي الوتی، یا یو سړی چې هغه په یو خپ باندې سفر کوي یا یو ځای ته ځي او بل په دوه خپو باندې ځي. نو مونږ تر اوسه پورې مونږ د کام په حیثیت چې کوم دی مونږ په یو وزر باندې مونږ په یو وزر باندې خپل الوت کول غواړو. نو دا چرته نشي کېدی چې مونږ به د نورو کامونو سره سیال شو، ځکه چې په دې وخت کې په دې پیړۍ کې د مهذب هیوادونو ملکونو خلق په دې باندې متفق دي چې زمونږ د اجتماعي ترقۍ زمونږ د خوشحالۍ زمونږ د سوکالۍ او زمونږ د سیالۍ لپاره د وطن د مخ د پرمختګ لپاره د معاشرو د پرمختګ لپاره دا خبره ډېره مهمه ده چې سړي او ښځې د دواړه په دغه کار کې برخه واخلي. د سړي او ښځې منځ کې د توپیر او فرق نه وي، امتیاز دې نه وي چې یاره ښځه چې دی دا یو کم مخلوق دی یا کم عقل والا یا د کم عزت والا یا د دې شناخت کم پکار دی یا په کور کې دا پابند پکار ده همیشه او سړی چې دی د هر قسم ازادي. نو چې کومو قانونو دا فیصله کړې ده چې آو زمونږ په چې کومې مواقع سړو ته پکار دي دا ښځو ته هم پکار دي، نو هغه معاشرې ډېر مخ په وړاندې لاړلې او ځي. او تر څو پورې چې مونږ دا خپل خبره یعنی په دې مونږ نیو کلیئر شي او مونږ د دغه معاشرتی قدغنونو نه او د دغه بازی چې کومه مذهب مونږ ته یقینا کې دی لوی دغه درکې خو چې د مذهب کومې خبرې بیا مونږ خپل کلتور ته راننوستې دي او بیا مونږ د هغې نه د هغه معاشرتی اقدارو په نوم باندې یا د هغه قدغنونو په نوم باندې سوشل ټیبلس چې څه وایي د هغې د وجې نه چې مونږ خپلې ښځې خپله دغه نیمه آبادي څومره پابنده کړې ده څومره چې هغې مونږ بند ساتو هغې ته مونږ د تعلیم حق نه ورکوو هغې ته د خپل اظهار حق نه ورکوو د هغې ته د هغې د مرضۍ حق نه ورکوو چې هغه په ژوند کې ځان د پخپله چوایس وکړي. نو د هغې د وجې نه زه دا ویلی شم چې تر څو پورې مونږ دغه فکري بدلون نه یې راویستی او مونږ په دغې باندې ځان نه یې بدل کړی زمانه کې خیال چې مونږ د نورو قانونو سره سیال شو. نو دا ډېره ضروري خبره ده چې پښتانه زه اکثر دا خبره کوم چې مونږ لکه ټول دا چې کوم زمونږ سیاسي ګوندونه دي یا نور داسې سماجي تنظیمونه دي چې هغوی کله هم د پښتنو د خوشحالۍ او ترقۍ او د آبادۍ او د سوکالۍ او د ازادۍ خبره کوي خو چې کله خو همدغه خلک په دې نه دي کلیئر د هغې خپلې زنانه چې کوم دي هغه هغې ته دا حق نه ورکوي چې هغه دې یا په سیاست کې برخه والي یا دې د ژوند په نورو سرګرمو کې برخه والي او هغې د پښتون قام ځان علمبردار دقیقه علمبردار زه د پښتون وطن خبره کوم زه نه یم چې دا ډېره نیمګړې خبره ده پښتانه تر هغې پورې مخکې نه شي تر څو پورې چې د سړو سره ښځې دغه سفر کې نه شامل شوی.
په دنیا کې چې خلک د پښتنو کم شخصیت تر ټولو زیات پیژني، شاید ملالہ یوسفزئی وی، یعنی ستاسو لور، تاسو هم یو پښتون واست، پلار واست، دغه بدلون تاسو په ځان کې څنګه راوسته چې دغه نرواکي چې دا تر پښو لاندې کا لور ته دغه سي ازادي ورکا، دغه سي حقونه ورک چې هغه اوس په ټولو نړۍ کې پیژندل کیږي؟
زما خیال دی چې دا تاسو ډېر ښه سوال وکړو، ځکه چې زه هم د هغه معاشرې د هغه ټولنې برخه ومه یا برخه یم په کوم کې چې دغه معاشرتي قرضونه وو. زما خپل پنځه خویندې چې دي، هغه کې یو خور مې هم چې دی، هغه وخت خوشکلونه کم هم خو زما یو خوشکل ته نه ورغلی، او زما د مور پلار دپاره زما تعلیم خو ډېر زیات مهم و، او زما دپاره د هغې ډېر لوی لوی خوبونه وو چې دا یو دین چې دی دا به ډېر لوی سړی شي، او دا به ډاکټر شي، او دا به ډېر لکه د معاشرې یو ډېر یو نوموړی کس به وي، لکه زما دپاره د هغې ډېر لوی خوبونه وو. زما د خویندو دپاره چې کوم دی د هغې واحد خوب دا و چې د هغې واده زر تر زره وشي. دا صرف هغې زما د مور پلار خبره نه کوم، زه په هغه وخت کې چې څومره مور پلار وو د هغې به د خپلو جنکو په حواله هم دغه سوچ و. نو زما بدلون چې په ما کې کوم راغلی دی، هغه د تعلیم د وجه نه راغلی دی. تعلیم بنده بدلی، د هغه شخصیت بدلی، د هغه فکر بدلی، د هغه سړي یا د ښځې سوچ بدلی. زړه ما چې زه چې څنګه یم نن، یا زما کوم خیالات دي، یا زه په دې خبره باندې یقین ساتم چې په سړي او ښځه کې چې کوم دی، دا هیڅ قسمه د دې دواړو مساوي حقوق دي. دا د خپلو حقونو په لحاظ سره بیخي برابر دي. دوی په یو شانې مواقع پکار دي، د دوی یو شانتې حقوق دي. دا بدلون د دې سوچ بدلون کړی، دا په ما کې تعلیم راوستی دی.
نو یوسفزئی صاحب، بخښنه غواړم، تعلیم خو ستاسو په څیر ډیرو خلکو کړی دی، شاید تر تاسو په شو ادارو کې خلکو سبقونه ویلي، خو بیا هم سوچ نه دی بدل شوی.
نو دا اوس تاسو ډېر خبر وکړله چې ضروري نه ده چې یاره تا ته کوم تعلیم ملاوي چې په هغې کې هر سړی هغه د هغه بدلون د تعلیم په لاره وشي. خو د تعلیم سره سره لکه داسې کتابونه کتل یا د داسې شخصیتونو د هغه اټوبایوګرافیز کتل، د هغې سره یو مریانې کتل چې هغې سره بدن په یو بنده کې بدلون راځي. نو زه دا نه یم چې یاره خالي دغه چې کوم فارمل ایجوکیشن دی چې هغه سړی بدلوي، خو دغه تعلیم تا ته بیا نورې لارې ښیي چې په کومو لارو باندې نورو قانونو ترقي کړې ده یا یو فرد بدل شوی دی. زما خیال دی چې زه هغې ته زما ذهن کلاو و. بل ما خپل چې کله زه لویدم لکه د اتلس نولسو کالو په عمر کې، په هغه وخت کې ما د لوس په نامه باندې یو نظم لیکلی و، او په هغه نظم کې چې کوم دی، ما هغه وخت کې هم د پیغلو سره د زرانو سره دا لوس کړی و چې لکه دا ستا په سوي پیغل پیغلتوب نه قسم، په دې خپل ستړي زلمیتوب نه قسم، که نه لکه داسې اوږد نظم مې لیکلی زما په هغه مجموعه کې شته دی چې ما هغې کې دا لوس کړی دی. هغه وخت کې چې زه به د زنانو د حقونو دپاره ودرېږم، دې دپاره به کار کوم، او د هغې وجه زما په خیال یوه دا هم وه چې ما کله خپل د خویندو حالت ولیدل، بیا زما یو رشته دار وه، د هغې واده داسې یو ځای کې شو چې هغه نه وه خوش خوشحاله، او بیا هغه واده نه ازادېدې هم نه شوه. نو هغې زما په ذهن کې ډېر بدلون راویستو. بیا په دې مشره کې تاسو ته پته ده چې یاره د آنر کیلینګ په نوم باندې، د عزت په نوم باندې د جنکو قتل کېږي، هغې زما ذهن. نو بهرحال دا خبره خو ستاسو ټیکم ده، خو په یو وخت خو زه که ما زده کړه نه وی کړې او لیک لوست مې نه وی کړی، نو زما نه دې خیال چې زه بدل شوی شوی وی. نو زه ځکه یم چې ضروري نه ده چې تعلیم سره هر سړی بدلېږي، خو ضروري ده چې لکه عموماً د بدلون لپاره چې کوم دی، دا تعلیم چې دی هغه یو بنیادي لار ده، او یو چابي ده چې هغه سړي ته هغه فکر چې دی ستا ذهن نور نوي خیالاتو ته هغې ته لاره کولوي.
یوسفزئی صاحب، پښتانه په مجموعي توګه تاسو داسې ګڼئ چې هغوی د ښځې له ازادۍ لکه یو قسم ویریږي، ازادي نه ورکوي، که ستاسو په خیال دا همداسې ده؟
او زه دا خیر داسې ده چې حالات خو اوس بدلېږي، خو داسې دا ځکه چې مونږ د یو یری ښکار یو، یره دا ده چې چې لکه زخ پلی خور لور یا خزه ته ازادي ورکما نو خدای مکا دغه ازادۍ با بد اثرات دی بچتا بد بد اخلاقی اخکار شي او دا بچتا بیلاری شي دا یرا لکه دا یرا چې دا مخکې ډیره زیاته وا ما ته یاد دي چې پوخا با ډیرو پلارانو خپلې جنکې سکولونو ته ځکه ملګلې وي چې که تا خط زده کړي لیک زده کړي نو دا به داسې ته هلکانو د خط ولیکي دا څومره عجیبه خبره ده که نه نو خبره دا ده چې یاره د اخلاقیاتو یا د بېلارې کېدو تعلق د تعلیم سره یا د بې تعلیمه پاتې کېدو چې یو سړی انپڑھ پاتې شي جاهل پاتې شي د هغه د بېلارې کېدو ډېر امکانات او چې څوک سکول ته لاړ شي کالج ته لاړ شي د ځان نه خبر شي د خپل سماج او د خپل چاپېریال نه خبر شي د داسې سړي یا د داسې ښځې د بېلارې کېدو امکانات ډېر کم شي نو دا یاره غوره دا تجربه غواړي اوس زما خپل ژوند چې دی زه لکه ما د ترپکې سره زما د خپلې ښځې سره چې کم ژوند دی زه تاسو ته دا خبره کوم چې یاره که ما خپل ښځه باندې پابندي لګولی وی او ما هم د هغه خاوندانو دغه پشان دی چې کوم د هغو رویه ډېره غاصبانه یا ډېره د کنټرول وي دا زه چې زه نن صحیح یم دا به زه نه وم ځکه چې تورپیکۍ زما سره د ژوند په دې سفر کې د اولې ورځې نه شامله ده یعنې هغې به ما حوصله افزایي کوله داسې چې نه چې زه په لندن کې دلته زه راغلی یم او زه داسې شوی یم زما چې کوم د ژوند معیار یا زما د ژوند چې کوم سټایل یا زما چې کوم اقدار و کوم مې چې هلته وو هماغه مې بلته ځي او کوم چې مې دلته و دا مې هلته هم وو نو ما به تورپکۍ دا حوصله افزایي کوله چې هغه ماشومان سکول ته لاړ شي لکه د سکول د ماشومانو متعلق سکول ته ځي هغه د هسپتال ته ځي هغه د بازار ته ځي هغه د خلکو سره رابطه کوي هغه د خلکو سره خبرې کوي هغه د ځان خبرې نو هغې فایده دا وه چې زما ژوند آسانو زما کار آسانو زما دغه د زما اکټیویزم چې کوم یعنی د سیول سوسایټی د یو ممبر په حیث زما اکټیویزم زما هغه چې کوم د تعلیم لپاره کمپینو یا د نور د سوات قومي کرکه کې زما کوم رول وو هغه ما دپاره ممکن نه وو چې ما سره تورپکۍ زما په ډېرو کیسو کې برخه نه وي اخیستې نو زه دا وایم که مونږ غواړو چې مونږ خپل ژوند آسان کړو که مونږ غواړو چې مونږه یعنی دا ډېره ساده خبره ده چې مونږ ته د خپل مونږ خپل ژوند مونږ په خپل ژوند کې خوشحالي زیاتې کړو مونږ په خپل ژوند کې کامیابۍ زیاتې کړو او مونږ خپل ژوند ځان ته آسان کړو نو په کار دا ده چې مونږ خپلې ښځې لوڼه خویندې چې کوم دي د هغې حوصله افزایي وکړي چې هغې مونږ سره په دې د ژوند په دې سفر کې شاملې شي او که مونږ دا وایو لکه دا څومره عجیبه خبره ده چې په ډېرو کورونو کې یعنې په یو کور کې یو الکې یو پنځه خویندې خو دا الک چې کوم دی د ده دا تربیت داسې شوی یا پلار کړی یا مور یې کړی یا هغه معاشري هغه ته دا دغه خوښتنی دا اقدار دا منفي اقدار یاره دا ستا خویندې چې کوم دي دا په کار ده چې په کور کې ناستې په کار دار چې دوی تعلیم هم ونه کړي او دوی به کار هم نه کوي او ته به صرف کار کوي نو دغه یو الک چې کوم دی یو ورور چې کوم دی هغه بیا چونکې هغه منې دا بوزي د پنځو خویندو بوج پېمي د کور پلار پېمي هغه بیا نه خپل تعلیم وکړی شي هغه بیا یا په دوبۍ کې ناستې یا په سعودي عرب کې ناستې یا بل مفتزي او هغه دغه ټولو خلکو دپاره پنځو خویندو دپاره او د مور پلار دپاره ګټه وټه یو بنده کوي تاسو ګوره یو مثال ما تاسو ته پیش کړو نو چې دا څومره ساده خبره ده چې په ځای د دې چې یو سړی چې کوم دی هغه د وو اتو کسو چې مداري علي نو هغه سړی خپله ذمواري ولې وانخلي نو دا که مونږ جنکو ته هماغه حق ورکړو چې که مونږ هلکانو ته ورکړی دی نو زما دا خیال دی چې د مونږ په ژوند کې به خوشحالي زیاته شي او هغه پیغلې چې هغه سبا په رور انحصار کوي یا په پلار انحصار کوي یا په زوی انحصار کوي دغه انحصار به کم شي او مونږ به بیا خود مختار یو لکه مونږ نه سل قوم به خود مختار یو د زمونږ معاشره به چې هغه به آزاد یا به خوشحاله شي
د پښتنه ټولنه زیاودین صاحب پښتنې ټولنې چې پتیرو دولسیزو کې یعنی شاوخوا شل کالو کې چې کم پرمختګ کولای سوای یا کړی وای هغه نه یوازې پر ځای ودرېدی بلکې ډیر خلک دا وایي چې د سخت دریځۍ د څپو له وجې پر شا ولاړه. تاسو ته پښتنه ټولنه اوس پر ځای ولاړه ښکاري که نه؟ دا کوم بحث تاسو کوئ، کوم موقف چې تاسو دی، کومه مبارزه چې تاسو کوئ، که په دې کې پرمختګ کوي؟
نه جی، زه خو دې سره اتفاق نه کوم. زه اتفاق ځکه نه کوم چې د نن نه شل کاله مخکې یا دیرش کاله مخکې یا به زه لږ ښه مخکې لاړ شم، څلوېښت کاله مخکې چې پښتانه معاشره په کوم ځای کې ولاړه وه یا په کوم ځای کې وه، په دې تېرو دیرشو څلوېښتو کالو کې ډېر لوی بدلون راغلی دی. یعنی زه به تاسو ته مثال درکولی شم چې په کوم کلي کې برکانا کې، زما د کلي نوم ډېر شنګلی دی، په کوم کلي کې چې زه لوېدم په هغه کلي کې ما ته نه شي یاد چې زه په کوڅه کې سکول ته یا په لاره زه تلم او ما یو جینۍ هم سکول ته په کتو لیو، جینۍ هم ما سکول ته لیدلې چې هغه بدلا. نن د خدای فضل دی او وخت مخکې یعنی ترقي شوې ده. نن د هغه کلي نه یا د هغې د خواو شانه په سوونو جینکۍ چې کوم دي هغه سکولونو ته ځي. نو د دې مطلب دا دی چې ډېر لوی بدلون راغلی دی. بل بدلون دا راغلی دی چې د د څلوېښت کاله مخکې زمونږ په اسمبلو کې چې کوم دی د زنانو شمیر د نیش برابر و. ښه، نن په اسمبلو کې چې کوم دی، په قومي اسمبلۍ کې، په صوبایي اسمبلۍ کې، په سینټ کې، او نن دا ډېره د خوشحالۍ خبره دا ده چې زمونږ د سینټ د اجلاس صدارت چې کوم دی هغه یو ښه نکړی دی که نه لکه. نو دا ډېر لوی بدلون دی او دا بدلون راځي او مخ په وړاندې هم ځي. ښه، بله خبره دا چې کوم تاسو وایئ چې دا د سخت دریځۍ د وجې نه چې کوم خلک وو چې په ځای ودرېدل، زه وایم چې د سخت دریځۍ سره چې کوم بیا د پښتنو زنانو او نارینهو چې کوم خپل په حقونو یقین ساتي هغې سره د هغې هغه فعالیت نور هم زیات شوی دی. زه لکه زه تاسو ته وایم چې نن بشرا ګوهر ده، وړانګ ده، سنای جاز ده، ګلالۍ اسماعیل ده، عصمت شاهجان ده، دا د دې کیسه نومونه خو مخکې وو خو دا نوي نوي ډېرې تکړه تکړه پېغلې چې کومې دي هغه بیداری شوي دي. او که زه تاسو ته ووایم، زما خیال دی دا دعوه که زه کومه بهرحال کېدای شي ډېر دغې څوک ورته چې دا تا مبالغه وکړه، خو زما په خیال چې نن یعنی دا وخت د دغه سخت دریځۍ او د انتها پسندۍ یا زمونږ د معاشرې چې کوم دی چې د ریاست د غلطو پالیسۍ د وجې نه چې زمونږ معاشره د کم بنیاد پرستۍ ښکار شوې وه، د هغې په ردعمل کې یا د هغې په ردعمل کې چې کوم تحریک پیدا شوی دی، زه ډېر خوشحاله یم چې دوی زمونږ زنانه متحرکې کړي. دا یو ډېر لوی اچیومنت دی. او ما چې کومه خبره کوله هغه دا ده چې زه دا خبره کوم چې زما دا خیال دی چې نن په پاکستان کې یعنی پښتني زنانه چې کوم دي هغه د هغې فعالیت د ټولو نه زیات معتبر دی، د هغې فعالیت د ټولو نه زیات ښکاره دی، جوت دی، او د هغې فعالیت د ټولو نه زیات زورور دی. زه دا خبره کوم چې د مایوسۍ خبره قطر نشته دی. پښتنه ډېره زیاته متحرکه ده، ډېره زیاته متحرکه ده.
زیاودین صاحب، تاسو مخکې د سیاسي ګوندونو ذکر وکړ چې هغوی باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي، او اوس هم بیا ورپسې چې کومې ښځینه فعالې تاسو یاد کړي دا ټولې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې راټولې دي. ستاسو په خیال پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی هغه د میرمنو په حواله په پښتنه ټولنه کې د فکر بدلولو په برخه کې څه کولای شي یا څه باید وکړي؟
یاره زه تاسو ته دا خبره کوم چې یو خو دوه خبرې زه کوم. لومړی خبره زه دا کوم چې چونکی د پښتنو د قام پرسته جماعتونو په پالیسیو کې د هغې په مینیفیسټو کې چېرته به دوی دا خبرې لیکلې وي چې د ښځو د آزادي په کار ده، هغې ته برابري په کار ده، هغې ته شمولیت په کار دی، خو عملا د دغه سیاسي مشرانو د سیاسي کورنیو داسې یو مثال نه دی قائم کړی، داسې رول ماډل نه دی ورکړی د خپل کور نه چې په هغه د پښتنو پیغلو دپاره مثال شي. زمونږ د پښتنو په سیاست کې بیگم نسیم ولی خان خدای دې ولی جوان ورکی دا غي یو رول پاتې شوی دی، خو اغا دی ولی خان د جین دکتو نه پس په مخصوص حالاتو کې هغه رول هغه هغه پخپله اخیستی چالو ورکړی نه و. باقی تاسو وګورئ د پښتنو چې کوم معتبر سیاست مداران دي، سیاستوال دي، زمونږ العالم د ټولو ډېر احترام کوم، مده چې ذکر وکم تاسو به ټولو پېژنئ. په دغه کورونو کې زه اکثر دا سوال کوم چې یاره دې کې صرف نر بچی پیدا کېږي، یعنی په دغه کورونو کې صرف الکان پیدا کېږي، په دغه کورونو کې جنکې نه پیدا کېږي چې هغه په دغه سیاست کې د پښتنو د بیدارۍ، د هغې د خوشحالۍ، د هغې د حقونو دغه کاز ته هغې هم راشي. دغه خلا چې کومه وه او دغه خلا چې کومه ده چې دا د ډېر وخت نه دغه سیاسي ګوندونه چې کوم دی د پښتنو د خوشحالۍ خبره کړې ده، خو زما خیال دی چې په دې کې بیا دي زه اوس وایم دي دا د خپل هغه پدرانه ذهنیت نه ندي راوتي. نو زه یم چې یو پښتون مشر د خپل پدرانه ذهنیت نه پرېښودی او دې د پښتون قام د پرمختګ خبره کوي، نو زه ورته دروغجن نه شم ویلی، خو زه ورته وایم چې دې مخلص نه دی، ځکه چې دے د جز خبره کوي، د کل خبره نه کوي، او تر څو پورې چې د پښتنې معاشري د کل خبره نه کړي د نیمګړې خبره کوي، د نیمګړې خبره کوي، ځکه د پوره نیمه آبادي نظر انداز کوي، د هغو ازادي، د هغوی شمولیت، د هغوی برابري نظر انداز کوي، او دا به په خبرو نه کېږي چې زما په مینیفیسټو کې ولیکو، نه، دا به ته عملاً ثابته، دا به ته خپل خور، خپل لور، خپل مور هغې ته به دا حوصله ځای ورکړې چې راشه اسمبلی کې کښېنه، راشه په دې دفتر کې کښېنه، راشه د دې کالج مشره شه، د دې هسپتال مشره شه، نو اله به چې کوم دی هغې ته به تعلیم ورکړې، نو اله به بیا د نورو دپاره هغه مثال قایموي. نو دا ډېره تاسو چې کوم تپوس وکړو، دغه بیا د پښتون د ژغورنې غورځنګ چې کوم تاریخ دی، د هغې هغه سیاسي اړخ ځان له د هغې چې کوم د حقونو اړخ دی سیاسي ورته، یا د هغې هغه چې کوم د حقونو دپاره چې کوم د هغې هغه جدوجهد دی، د هغې نه سربیره کوم د هغې دا د زنانو کې د بیدارۍ پیدا کولو، یا هغې ته دا حق چې کوم دی، یا د دغه پلیټفارم نه د زنانو په سټیج ودرېدل، د زنانو تکاریرو، زما خیال دی چې دا یو ډېر لوی بدلون دی، او دا زما خیال دی چې د پښتنو په تاریخ کې اول ځل باندې داسې کېږي. په دې مخکې عمر کې ما د ارمان لوني دپاره یو کته لیکلې وه، کته داسې ده، دا ما د هغه دپاره لیکلې وه چې باور او افتخار لري په خویندو، چې باور او افتخار لري په خویندو نور پیدا کړې داسې رونه پښتونخوا کې، او چې مړوانګې هس کې ګرځي بې خطره، مړوانګې هس کې ګرځي بې خطره، خدای ډېر کړې ارمانونه پښتونخوا کې. دا زما دا کتاب ورته ووایه دا چې ما لیکلي دا، نو دا ما د ارمان د ستایلو یا د ارمان د عظمت ته دغه لوی شخصیت ته، چې زما په خیال باندې ارمان لونی چې دی دا د پښتنو اولنې ورور دی د پښتنو په تاریخ کې، یعنی دا د پښتنو په تاریخ کې ډومبه ورور دی چې دا د خور سره ودرېدو، او د دې وړاندې نه مشر و، خو ده ته دومره احترام او عزت ورکړی و چې تقریرونه به هغې کول، دی ورسره هر ځای ته ورغلی دی، هغې مرسته یې کړې ده. زه دا وایم چې دا ډېر لوی بدلون دی، او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده، او دا صرف دا نه ده چې زما به دې دغه ته دا خواستي دغه پیغلو ته چې کوم دي چې دا تر دې پورې محدوده نه ده، ځکه چې سبا به د خیره خدای پاک به وکړي حکومت سره به پښتنو ژغورنې غورځنګ کینی دغه چې کوم مسلې دي دا به حل شي، دغه چې د حقونو په حواله، خو په کار دا ده چې هغې نه علاوه چې کوم دی دا د زنانو د بیدارۍ دا تحریک چې کوم دی دا خو یو ډېر لوی سفر دی جی، اصل کار دا دی جی، دا به مخ په وړاندې بوته غواړي، نو چې دا ونه درېږي چې دا ونه درېږي چې دا مخ په وړاندې لاړ شي.
زیاودین صاحب ستاسو بیا هم ډیره مننه چې له خپلو بوختیاو مو وخت را وست او له مشال رادیو سره مو خبرې وکړې. ژوندۍ او خوشاله اوسئ. درنو اوریدونکو د مشال رادیو د مشال اونیزه مرکه پر همدې ځای پای ته رسیده. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2011 15,000 13,500 او 1,380 کلو هرڅه.